درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومني. اته بجې شوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې به واوري. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو پریکړه مثبته بولي. د افغانستان روبوټ جوړونکو نجونو په طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو ښوونځي ژر پرانیزي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي، اوسنی نسل ډېر علاقه لري چې ژر تر ژره تعلیم ته دوام ورکړي.
د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وایي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعاله شي.
تاوان موږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان موږ تاسو چاپیریال ته رسوو.
د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالۍ نن پیل شي. د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې ساعت خبرونو ته رابولم. ملګرو ملتو له نړیوالو غوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. طالبان وایي ازبکستان ته د دوی تللی پلاوی په ژمي کې د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د مرستې په اړه خبرې کړي دي او نن د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالۍ پیلېږي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنو وکړه چې افغانستان هیر نکړي او خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د استازي مرستیال فابریزیو چزاریتی پرون چې د خوړو نړیواله ورځ وه له کابل په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
د خوړو په دې نړیواله ورځ مو نړۍ ته پیغام دا دی چې افغانستان مه هیروئ. مرستندوی هیوادونه به بیا د جشل په غونډه کې سره راغونډ شي. موږ د دوی د پاملرنې غوښتنه کوو چې اساسي مالی مرستې برابرې کړي، په ځانګړي ډول د کرنې سکتور او د معیشت د خوندیتوب لپاره، ځکه روان کال به په دغه هیواد کې د خوړو خوندیتوب ناوړه وي.
تیر میاشت ملګرو ملتو په کوربتوب د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالر او تیر سه شنبه د جی شل ډلې په آنلاین غونډه کې اروپایي ټولنې له افغانستان سره د څه باندې یو میلیارد یورو بشري مرستې ژمنه وکړه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللې پلاوی د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبري وکړي. د طالبانو د حکومت د تیر شپې په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوی چې مشي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي کوله، په روغتیایي سکتور کې د همکارۍ افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برښنا د مزو د غزولو او د مزار شریف او پېښور ترمنځ د ریل لارې د غسیدو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د پلاوی یو غړي ضیاء الحق حقمل پرون له ازبکستان تر روانېدو مخکې ملي رادیو تلویزیون ته وویل:
د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د تجارت په برخه کې همدا رقم، د برېښنا په برخه کې همدا رقم، د سرحدي ګمرکونو په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وشوې.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلي د دواړو لورو ګمارل شوي کاري ډلې به د همکاریو پر دغو موضوعاتو خبرې کوي او په لسو ورځو کې به د لارې یوه نقشه بشپړه او د دواړو خواوو ترمنځ به ورباندې موافقه وشي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال کیږي چې د کندهار د شیعهګانو په یو جماعت کې د وژل شویو مړي پرون شنبه خاورو ته وسپارل شول. دا حمله چې داعش ډلې مسؤلیت منلې د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه، چې په نتیجه کې وڅل بیش کسان ووژل شول او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کندهار امنی قماندان عبدالغفار محمدی ویلي چې د شیعهګانو د جماعتونو مخې ته به اضافي وسلوال وګمارل شي. د په وینا دوی به له ځایي رضاکارو ځواکونو سره چې د وسلو د لیږد اجازه لري یو ځای د جماعتونو خوندیتوب یقیني کړي. د کرکټ د نړیوال جام شلو وره مسابقې سر لنن یک شنبه په متحده عربی امارات او عمان کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه به نن د کابل په وخت ماسپښین 2:30 بجې د عمان او پاپوا نیوګینی د ټیمونو ترمنځ وي. د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر میاشتې په 15 پلان شوې چې لا یې سیاله لوبډله نه ده په ګوته شوې، خو دوهمه مسابقه به د اکتوبر په 9 له پاکستان سره وي. افغانستان د دغو مسابقو لپاره په قطر کې هم تمرینونه کړي دي. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس یې د یوې ایرانی الاصله برتانوي د بند پر سزا یو بل کال ورزیاتوي. د نازنین زاغری رات کلیف د مدافع وکیل په وینا د هغه موکلې په ایران کې 15 بند تیر کړی دی. د محکمې د لومړني حکم له مخې میرمن رات کلیف د یوه کال لپاره سفر هم نشي کولی، معنا یې دا ده چې له ایرانه نشي وتلی. نازنین زاغری رات کلیف چې د 2016 کال په اپریل میاشت کې په ایران کې د خپلو خپلوانو تر کتنې وروسته برتانیا ته ستنېده، د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شوه. پر هغې د ایران د حکومت د نسکورولو د دسیسې تور لګېدلی او د 15 د بند سزا ورکړی شوی دی. هغې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو هغه ادعا رد کړه چې ویلي وو د جاپان په سمندرګي کې یوې امریکایي کښتۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو پر مهال د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده. په آرام سمندر کې د امریکا د سمندري ځواکونو قمندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا چې د امریکا کومه بیړۍ دي د دوی د سمندري ځواکونو د بیړیو مخې ته ورغلی وي ناسمه ده. په اعلامیه کې راغلی چې د یو اس اس تیفی په نوم امریکایي کښتۍ د اکتوبر په 15 د جاپان د سمندر په نړیوالو اوبو کې په عادي عملیاتو بخته وه چې د روسیې یوه جنګي بیړۍ یې 6 متره ته ورنږدې شوه. د امریکا سمندري ځواک دغه تعامل یو خوندي او مسلکي بللی او ویلی دی چې امریکایي بیړۍ له نړیوالو اصولو سره سم خپل عملیات ترسره کړل. یو ځل بیا مو زه عصمت ساروان دې خپرونې ته هرکلی کوم. دا خپرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو. دا پروګرام پرون د ماسپښین د 2:00 او 3:00 ترمنځ په مستقیم ډول خپور شوی و. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکی ویلي کته هم د طالبانو لخوا د منځنیو شونځیو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د شونځیو بیا پرانستلو احتمال یو ښه خبر دی، خو د نجونو او ښځو له حقونو د طالبانو سرغړونې لا هم دوام لري. په دغه سازمان کې د ښځو د برخې مدیر وایي ځینو اسلامي هیوادونو هم طالبانو ته د نجونو د تعلیم د اهمیت په باب خبرې کړي، خو طالبان لا هم پر خپل افراطی دریز ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو یو چارواکي هیله شولې و چې طالبان شای لش پشم ټولګي پورته نجونو ته د شونځیو د تګ اجازه ورکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي وایي طالبان که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي او له نړۍ سره مشارکت وکړي، نو د دې لپاره د نړۍ شرایط هم باید ومني. د دغه سازمان د ښځو د برخې مدیر هی دربار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د لومړی طالبان په ټول هیواد کې نجونو ته لش پژم ټولګي پورته د تعلیم امکان یقیني کړي.
که څه هم د قطر او پاکستان په څیر هیوادونو ویلي چې د نجونو تعلیم مهم دی، خو طالبان یې نه مني او د نجونو پر تعلیم د محدودیت تر څنګ د ښځو پر کار او ګرځېدو راګرځېدو هم محدودیت لګولی. دا ښه خبر دی چې د نجونو ځینې منځني ښوونځي بیرته پرانیستل سوي، خو که دا په ټول هیواد کې پرانیستل سي دا به یو مهم ګام وي. خو ځینې نورې برخې شته چې دوی د ښځو حقونه په ځانګړي ډول د کار او د ګرځېدو راګرځېدو په برخه کې تر پښو لاندې کوي.
میرمن هی دربار وایي طالبانو لکل چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکا ټینګه کړي، د ښځو له حقونو هم سرغړونو ته دوام ورکړی دی. هی دربار وایي فکر نه کوي چې طالبان دي د خپل حکومت ولې په بڼه کې کوم بدلون راولي. د هغې په خبره د طالبانو ټول اقدامات له لومړۍ ورځو داسې دي چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د نجونو د تعلیم د بیا پیل لپاره پر یوه طرزالعمل کار روان دی. د دې ډلې یو بیان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ښځو ته په دفترونو کې د کار او نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم د اجازه لپاره دوی هڅې کوي.
در مورد دادن حقوق خانما
خزو ته د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د کار او تعلیم د حق ورکول په باب شمن یو. دا وقفه د دې لپاره ده چې دوی ته یو چوکاټ جوړ شي. جدي کار روان دی. ډیر ژر به دا موضوعات حل شي. موږ خدای مخر د خزو حقونه نه تر پښو لاندې کوو. په دې برخه کې جدي یو.
دا څرګندونه داسې وخت کې چې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې پورستیو کې افغانستان ته هم سفر کړی وو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي طالبان شي په ټولو ولایتونو کې نجونو ته لږ په ژوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبان تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوجان کې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او په اورزګان کې هم نجونې پریشي چې زده کړې وکړي. د عمر عبدی په خبره د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې پر داسې طرحه کار کوي چې لیوي یا دوه میاشتو وخت نیسي او پر اساس به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کاله پورې نجونې له تعلیم او ښځې له کار کولو منع شوي وې.
بلې خوا د افغانستان روبوټ جوړونکو نجونو په خپل رسمي ویب پاڼه کې د ویډیو په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیسي. دوی ویلي چې ځوان نسل زده کړو سره ډېره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید ورڅخه وانخیستل شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
امیدواریم که دیگه ایره اتفاقات دلخراش به افغانستان رخ نده چون
دا هغه ویدیو ده چه افغان رو با جورمون کنجون و تخوانزه رو ده بیر تخلاصون ده گختنه لپار اخبره کرده. دا ویدیو چه دا جمعه پا مخام دا افغان رو با جورمون کنجون و پر رسمی فیسبوک وان اخبره سوی پا کل طالبان رو گختل سوی چه نجون و زدکان کو پر مخته دا خوانزه و دروازی بیر تپرانیزی. دا گنجون د خپل روباتونو لشمیره درې د فرست ګلوبل سیالیو لپاره نوماند کړی دی. ویلي چې ک د نجونو د پرمختګ لپاره زمينه برابر سي د افغانستان نوم به د نړۍ په کچه وځلوي او یاړونه به ورته راوړي. د غنجونو لړل الهام ویلي چې په قطر کې خپل درسونه په انلاین ډول مختوري خو د نورو ټولګیوالو په افغانستان کې برخلیک ناڅرګند دی. دا د نجونو خوندیو د بیرته پرانیستلو غوښتونکې ده.
دا شان چې موږ ټول دلته خوشاله یو او بیا ښوونځي ته ځو. دا شان مو نور ملګري او ټولګیوال هم هیله لري چې څه وخت به یې بیرته ښوونځي پرانستل کیږي او ټولګیو ته به لاړ شي. د افغانستان نوی نسل یو متفاوت او د لوړو هیلو لرونکی نسل دی او زه هیله لرم چې افغان ځوانان یوه ورځ نړۍ بدله کړي.
شبنم نورزید د غټیم یوه بل غړیده. دا وای د نننی نسل نجونی درس او تعلیم او پرمختګ سره ډیره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید روانه خستل سي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي هغه څه دي چې اوسنی نسل ډیر علاقه لري چې ژر تر ژره خپل زده کړې ژر پیل کړي او تعلیم ته دوام ورکړي. دا نه یوازې زما بلکې د ټولو غوښتنه ده چې طالبان اجازه ورکړي چې له اووم تر دولسمه ټولګي زده کوونکي د هلکانو په شان ښوونځي ته ولاړ شي.
سره له دې چې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په اړه تازه جزئیات رانه کړل خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې له اوومه تر دولسمه ټولګیو نجونو زده کوونکو درسونه به زر بیرته پیل سي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مرستیال عمر عبدی د ملګرو ملتونو د دفتر په انګړ کې خبریالانو ته ویلي چې د نجونو لیسې په بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان ولایتونو کې لمخ کې خلاصي سوي دي. ښاغلی عبدی چې تیرونی له کابل کتنه کړې زیاتوي چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ډاډ ورکړی چې طالب مشرانو له اووم تر دولسم ټولګیو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پیل لپاره پر یوه تګلاره کار پیل کړی چې دیوی یا دوی میاستو پترات کی با خوانجی بیر تا پرانیستل سی. د طالبانو په واکمنۍ دو سره میلیونونه خزینه زده کوونکي له تیرو 20 ورځو راپدې خو له زده کړو به برخې پاتې دي. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو نه غوښتي و چې انجونې دې له زده کړو نه محروموي.
د
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کرکټ د شل اوورونو نړیوال جام لوبې نن پیلېږي. لومړۍ لوبه د عمان په پاپوا نیوګینی ترمنځ ده، دوهمه لوبه د بنګلاديش او سکاټلند ترمنځ. د دې نړیوال جام او په هغه کې د افغان لوبډلې د لوبو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
له یو کلن ځنډ وروسته د کرکټ د شل اوریزه نړیوالو سیالیو پیل. د هندوستان په قربتوب د سیالیو لومړی پړاو په عمان او دوهم پړاو په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. ټاکل شوی و چې یادې سترې نړیوالې لوبې په تیر 2020 میلادي کال کې وشي، خو د کورونا وایرس خپرېدو اجازه ورنکړه. د دې سیالیو د پیل په لوبه کې چې نن د عمان په الامارات لوبغالي کې په سیمه ییز وخت 2:30 پیلېږي، عمان او پاپو نیوګینی او په دوهمه لوبه کې چې د شپې به ترسره شي، بنګلاديش او سکاټلند د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د سیالیو په لومړي پړاو کې 8 لوبډلې سیالي کوي چې 4 لوبډلې به بل پړاو ته لاره وکړي. افغانستان لاله وړاندې د دې سیالیو لومړی پړاو ته لاره کړې او په بی ګروپ کې د هندوستان، پاکستان، نیوزیلند او د لومړی پړاو دوه ګټونکو لوبډلو سره لوبې کوي. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او هیله شته چې لوبغاړي ښې لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی. په کابل کې تمرینات ترسره کړل، بیا په قطر کې د 2 ورځو لپاره تمرینات او تمریناتي لوبې ترسره کړلې، او اوس فعلاً افغان کرکټ ملي لوبډله متحده عربي امارات ته رسېدلې ده.
افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د لومړي پړاو د یو اوړونکي ټیم په وړاندې د اکتوبر په 15 په شارجه لوبغالي کې کوي، او ورپسې به د اکتوبر په 9 د پاکستان په وړاندې لوبغالي ته ښکته شي. په همدې حال کې د کرکټ افغان مینوال هیله لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. دوی وایي د متحده عربي اماراتو له آبو هوا سره د افغان لوبغاړو بلدتیا او د دې هیواد په لوبغالو کې د ورو توپچوونکو ښه توپچونه به د افغان لوبډلې د قوت برخې وي. د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلال ازادي راډیو ته وویل دغه شان په یو شمیر بهرنیو مشهورو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل او تجربې ترلاسه کول هم په دې سیالیو نیغ په نیغه اغیز لرلی شي.
افغان لوبډله د نړیوال جام لپاره خټاکل شوی، بالخصوص د پیل لوبغاړي زمونږ ډیر ښه دي او ورسره په توپچونه کې ورو توپچونکو د لوبډلې ډیر ښه دي. دغه برخه هم پیاوړې ده او د تیزو توپچونکو په برخه کې هم مونږه هغه لوبغاړي لرو چې تمه ترې کېدای شي چې ښه سیالۍ به ترسره کړي. بالخصوص کومې سیالۍ چې مونږ له پاکستان سره کومه سیالي لرو یا هم د آسیایي نورو هیوادونو سره چې مونږ کومې سیالۍ راځي، په هغه کې به زمونږ لوبډله ډیره ښه ځلیږي.
دی وایي د افغان لوبډلې جوړښت په کتو فکر کوي چې ښایي لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلوبې لاره وکړي، خو ښاغلی هلال وایي په لوبغالي کې د لوبیدونکو 11 لوبغاړو ښه انتخاب د لوبډلې د مخکې تک چانس لا ډیرولی شي. د کرکټ په شل اوریزه نړیوال جام کې اصلي پړاو د 12 لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره کیږي. په لومړي ګروپ کې استرالیا، انګلند، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او د لومړي پړاو سیالیو د الف ګروپ دوه ګټونکي لوبډلې لوبیږي. دغه شان د دې سیالیو په بل ګروپ کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو د بی ګروپ دوه ګټونکي لوبډلې د یو بل په وړاندې د مخکې تک هڅه کوي. د کرکټ شل اوریزه سیالیو نړیوال جام سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې ترسره شوې چې د هندوستان په بریا پای ته ورسېدې. په 2009 کې بیا د دې سیالیو جام پاکستان، په 2010 کې انګلند، په 2012 کې ویسټ انډیز، په 2014 کې سریلانکا او په 2016 میلادي کال کې بیا ځلې ویسټ انډیز وګاټه.
اوس په هم واورئ چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې د کندهار په ښار کې د شیو په جومات کې د جمعې د ورځې برید ته اشاره کوي چې نږدې 500 تنه پکې وژل شول، او تر دې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شیو په جومات کې ورته چاودنې د لسګونو نورو افغانانو ژوند واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي داسې سره ورته بریدونو دا اندېښنې زیاتې کړې دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نورې وسلوالې ډلې په پیاوړي کېدو دي او په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره د پټن ځایونو د موندلو په لټه کې دي. د ورسپانې په باور د خونړۍ پیښې په ټول افغانستان کې د طالبانو د امنیت ټینګېدو د وړتیا په برخه کې هم شکونه پسې زیاتوي. په نیویارک خبرونه کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هم د کندز او کندهار چاودنو ته اشاره کړې ده او د امنیت په برخه کې د طالبانو پر وړتیا شک څرګند کړی دی. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې کله په پسرلي کې اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وباسي، داسې ښکاره شوه چې دا پر ځای سیاسي پرېکړه ده او د ولسمشر ټرمپ د وخت د ګډوډیو مخه ورسره نیسي. نیویارکر بیا لیکي نږدې شل کلنه جګړه نوره د امریکایي خبرونو له سرلیکونو په لوېدو او له ذهنونو پورو کېدو وه. کین اړخي او شی اړخي رای ورکوونکي دې ته لیواله وو چې د بایدن اداره دا تقریبا هېره شوې جګړه نوره ختم کړي. د لویدیز بل خبرونه اتلانتیک بیا په خپله تازه ګڼه کې لیکي په پیل کې چې طالبانو کابل ونیو، تر هغې شیبې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل، نړیوالې ټولنې افغانستان ته ډېره پاملرنه کوله، خو د سپتمبر له نیمایي راوروسته افغانستان د رسنیو له سرټکیو لوېدلی دی. په اتلانتیک خبرونه کې دا مقاله د یاسمین سرحان په نوم بې خبریالې لیکلې ده. د دې خبریالې په باور په رسنیو کې د افغانستان د پیښو هېرېدل د طالبانو لپاره یو فرصت دی چې انتظار یې ورته کوه. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبانو په لومړیو ورځو کې له امریکایانو سره د 2000 کال د سولې د تړون ژمنې تکرارولې چې د خپلې تېرې واکمنۍ په څیر چلند بنه کوي، د ښځو د حقونو درناوی به کوي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته به د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې ژمن وي، له پخوانیو چارواکو او هغو کسانو به غچ نه اخلي چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره یې کار کړی دی، خو اوس چې له افغانستانه د نړیوالو توجه تر ډیره اوښتې ده، د طالبانو هغه بله څیره را څرګنده شوې ده چې پر ښځو یې فشار زیات کړی، کار او زده کړو ته یې نه پرېږدي او د افغانستان په مرکزي سیمو کې یې پر اقلیتونو فشارونه هم ډیر کړي دي.
زمو ژخله ازادي رادیو اوري اته بجې او 22 دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوه منی مای کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام چې پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خپور شوې تکرارو. د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکه وای په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي. د دې شبکې مسؤلانو او د چاپیریال متخصصانو په پلازمینه کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې پر طالبانو ژغ وکړ چې د چاپیریال ساتنې اداره ژر تر ژره فعال کړي او کدا کارونه کړي نو راتلونکی شمه به د افغانستان د خلکو لپاره د چاپیریال اړخه ډیر جدي ګواښونه پیښ شي.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکې مسولینو، د کابل پونتون د چاپیریال ساتنې د پونځي رئیس او استادانو او د چاپیریال ساتنې څیړونکو ګډون کړی وو. دوی په راتلونکي ژمي کې په افغانستان او په تیره بیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال لړخه د جدي خطراتو خبرداری ورکړ. د چاپیریال ساتنې څیړونکي صلاح الدین کبیر وویل چې دوی ځکه اوس اندېښمن دي چې اوسمهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره غیر فعاله ده او پر افغانستان د چاپریال لړخه چې جمع ورته ویلی سو د چاپریال یو نوی بحران را روان دی او په دغه هیواد کې د څو لسیزو جګړو د مسلکي کدرونو نشتوالی او د عامه پوهاوي کمښت زموږ د چاپریال د خرابېدو سبب سوی دی. نوموړی وایي اوبه، هوا، خاوره د چاپریال ساتنې درې مهمې ستنې ګڼل کېږي چې د دغه هر یوه ککړتیا د انسان په ژوند د خورا منفي اغېزې لري. خو د په خبره چې د افغانستان خلک په دې ټولو برخو کې له بشمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوله خبره دا ده چې چاپیریال ستونزه زمونږ د ټولو شریک ستونزه ده، تاوان مونږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان مونږ تاسو چاپیریال ته رسو. دویمه خبره مې دا ده چې چاپیریالي موضوعاتو کې دا یو سینسیټیو هغه ده، دا حساسې موضوعګانې دي، دې لپاره تاسو مسلکي کسان وګمارئ. که دغه وخت کې تاسو کسان ورته نه لرئ، اوسنی نظام نه مې غوښتنه دا ده، مونږ د کابل پوهنتون ډېری استادان لرو چې ټول غیر سیاسي پاتې شوي د لومړي نه تر اوسه پورې لنډ مهال لپاره دي متخصصین د کابل پوهنتون استادان راولي او دا اداره دې په وچلي.
شاغلی کبیر زیاته کړی چې چاپیریال یو نړیواله موضوع ده او د طالبانو اوسنی نظام ته پکار ده چې له نړیوالو سره په دې برخه کې د تیر په څیر اړیکې ونسی او له هغوی څخه مرستې راجلب کړي. نموړی وای د دې د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې هر کال د ککړی هوا له کبله 3000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. چاپیریال ساتنه د ژوند د بقا او د روغتیا د ډاډمنتیا په توګه د ساينس موضوع ګرځېدلې ده او نن ورځ ډېری علمي څېړنې هم دې موضوع ته وقف شوې دي. چاپیریال ساتنه او د چاپیریال ککړتیا د ټول بشریت مشترک ستونزه ده. د همدې اهمیت له مخې ملګرو ملتونو دغه موضوع په یویشتمه پیړۍ کې په خپل اجنډا کې شامل کړه او په کلیزه کې یوه اونۍ په همدې نوم ونوموله. په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو د شبکې مشر عبدالهادي چکزي هم د یاد کنفرانس پر مهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې د ادارې د غیر فعالېدو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل چې دوی له تېرې اونۍ راهیسې د افغانستان په پلازمېنه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د خپلو رضاکارانو پر مټ خلکو ته د پاک چاپیریال د اهمیت او ککړ چاپیریال د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ روانه کړې ده. شاغلی چکزی وویل چې دا د دوی له واسه پورته خبره ده چې دوی په ټول هیواد کې خلکو ته د خپلو رضاکارانو پر مټ عامه پوهاوی ورکړي، خو نوموړي له نړیوالو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال موضوع دي په خپل اجنډا کې شامل کړي، ځکه د ده په خبره چې د افغانستان چاپیریال ته د ګاونډیو هیوادونو څخه هم زیان رسیږي.
اس کال د ټاپ 26 کانفرنس روان دی. په دا کانفرنس کې په خوا به د افغانستان څخه په نمایندګۍ باندې د چاپیریال ملي ادارې استازیتوب باندې کاوه دی بدلله. ولې ساس کال متاس په نامه هیڅ ریپرزنټیټیو یا نمایندای استازي په دا ټاپ 26 نه لرو. ټاپ 26 هغه ملي کانفرنسونه او نړیوال سازمانونه چې د افغانستان سره دوی د چاپیریال ملي ادارې په ادرس باندې غلطوب درلودي، پر هغه باندې غاښ کوو چې دوی د خپل غلطوب وساتي، افغانستان ته د بشري مرستو په حساب باندې مرستې جاري وساتي، افغانستان ته د مرستې راواستوي او دوی افغانستان دغسې نه پرېږدي.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو اوس مهال شاوخوا دوه نیمې میاشتې کېږي، خو لا هم په دغه هیواد کې زیات شمېر دولتي ادارې غیر فعاله دي. د روغتیا نړیواله اداره د هوا ککړتیا روغتیا او چاپیریال ته ستر ګواښ بولي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي تحرکات زیات شوي دي. په دې سیمه کې د تیرو دوو میاشتو په وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي.
په داسې حال کې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي روانه اونۍ د نړۍ له رهبرانو سره د طالبانو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو د هند امنیتي ځواکونو د نوي ډیلي تر ولکې لاندې کشمیر کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې دا حملې د دې لپاره زیاتې سوي چې هند ته اندېښنې ولاړې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره شي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې افراطي وسلول لا پیاوړي سي. کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، په 1948 میلادي کال کې د هند او پاکستان تر خپلواکۍ وروسته پر دوو برخو ویشل شوی او په اټومي وسلو سنبال دواړه ګاونډي هیوادونه پر ټول کشمیر د مالکیت دعوه لري چې په دې خاطر یې دوه ورې په خپلو کې جګړه هم کړې ده. د هند امنیتي ځواکونو په تیرو دوو میاشتو کې د افراطي وسلولو پر پټو مرکزونو او د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند کرښې په اوږدو کې د دوی تر نفوذ لاندې ساحو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، له هغې راهیسې په کشمیر کې پر ملکیانو او پولیسو د افراطي وسلولو حملې هم زیاتې سوي دي. د تیرو دوو میاشتو په ډزو او وسلولو نښتو کې شاوخوا 40 کسان وژل سوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دغو افراطي وسلولو تر ډیره ملکي هندوان او سیکان په نښه کړي او د اوربند کرښې ته نږدې په وسلولو نښتو کې هندي عسکر او افراطي وسلول وژل سوي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او امنیتي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، که څه هم هند په څرګنده پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل په کشمیر کې د ناامنیو له زیاتېدو سره تړلي نه بولي، خو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د سرحد په اوږدو کې خپلې ګزمې زیاتې کړي او د پوځ ځینې مرکزونه یې لا قوي کړي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي تیره سه‌شنبه د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په آنلاین غونډه کې وویل، د دې لپاره چې افغانستان د افراطیت او ترورزم په مرکز بدل نسی نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. شغلی مودي ویلي چې خپلې اندېښنې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم شریکې کړې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي وو، هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنه کړل سي چې له افغانستانه د خپلې ځان غوښتنې د ګټو لپاره د وسیلې په توګه کار واخلي. ظاهرا د مودي اشاره ګاونډي هیواد پاکستان ته به چې د طالبانو اصلي ملاتړی هیواد بلل کیږي. او له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د دوی حکومت په رسمیت پیژندلې وو. پاکستان که څه هم تر اوسه د طالبانو نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د اسلام آباد سرسخت رقیب نوی ډیلی تور لګولی چې پاکستان په خپله خاوره کې د لشکر طیبه او جیش محمد په څیر د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي او